په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لرو. د لنډ خبري برخه د سات په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د هیواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغیز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینۍ کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. د بینټ په خبره کې دغه نه توجیه کیدونکی او غیر عادلانه بندیز دوام وکړي پر ټول نفوس به ویجاړوونکی اغیز ولري او باید لري شي. تر دې مخکې د بشري حقونو مدافع بنسټونو او د بشري حقونو مدافعانو هم دغه بندیز چې د طالبانو حکومت تر اوسه هغه په رسمي توګه نه دی تایید کړی غندلی او هغه د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل لوی ګوزار بللی دی. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هیواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د طالبان حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلي چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. نړیوال بانک خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد که څه هم پکې ټیټې ودې نښې ښکاري، خو هغه له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکې څرګنده نه ده. د نړیوال بانک په راپور کې چې پرون خپور کړی راغلی چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالي برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې د دې هیواد اقتصاد ننګوي. د نړیوال بانک په وینا د افغانستان کورني ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې لاس په سلو کې جبرانولای شي. له تیرو څه باندې دریو کلونو رئیس چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی. وروسته له هغې چې د کرکټ نړیوال شورا مشر د استرالیا لوبډله په دوه مخي انتورنه کړه، د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې پر ځینو لوبو د لګول شوي بندیز دفاع وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د نړیوال شورا مشر ګریګ بارکلی د پنجشنبې په ورځ وویل که استرالیا غواړي سیاسي پیغام واستوي نو بیا د نړیوال جام کې هم د افغانستان په وړاندې نه لوبیږي. خو د استرالیا د کرکټ بورډ مشر مایک امبرنن وویل چې هغه پر خپل دریز ویاړي چې دوی خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د بندیز له امله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره له دوه اړخیزو سیالیو ډډه کړې، خو د نړیوال جام په څیر مهمو سیالیو کې د افغانستان په وړاندې لوبې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او ویل چې د اسرائیلو پوز په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوز په غزه کې میشت اوسیدونکي له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان سرمنشي اګیناس ګالمارت په یو بیان کې وویل زموږ غمیزې موندنې باید نړیوالې ټولنې ته د بې ادارۍ غږ وکړي. دا نسل وژنه دا باید اوس ودرېږي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه ادعاوې رد کړي او ویلي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول درواغ او په درواغو ولاړ دی. وزارت دغه راز ویلي اسرائیل د نړیوالو قوانینو سره سم د بریدونو په وړاندې له خپل ځان دفاع کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې، البته څو شیبې وروسته، زما همکار فرشته سحاک مخته وړي، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. بیا به هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه، د د ورسته سرغړونو راپور ته مخ کړو. په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې نړیوال خبرګون دوام لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویل چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړونکي اغیز ولري. هم مهاله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د بندیز په خبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. لبلی خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمیر محصلین وایي په دې برخه کې یوازې د خبرګونونو خودل بسنه نه کوي او باید جدي اقدام وشي. نور جزئیات دې سنا کاکل پر پور کې اوري.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بنټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشحالي په څرګندولو سره ویلي کدا د نه توجیه وړ اعلان عملی شي په ټول نفوس به ویجاړونکي اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړني روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني خبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغیزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رښتې یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناک ورځ وکړه چې موږ ته وویل شول نور نشي کولای په لوز زده کړو ته ادامه ورکړی. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې داده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د اوبل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هر ورځ نیوکه کوي یو ورځ سم ورسره کې نه ورته ودی چې دغه ورځ ورټاکه په دغه ورځ خلاص کړه. هغه سن خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته چې کېدلای په دغه رقم اوس به مکتبونه خلاص اوس به نور پنتون نه خلاص و مګر نه نور موږ په حد خفګان کې په حد شوکای چې د هیڅ څه تمام ځتی نظر ته پات.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت د اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,30 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوه چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحه کار کلی کوم. خوشاله يم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا ز تاسو په خدمت کې يم. په دې ونه کې به د جنو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. د چې د طالبانو د خو په تیر او څو ورځو کې نوې فرمان صادر شوې ده. یو دغه فرمان ته په ترس کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مختبولي اول تن ډیر انجونې او خزینه حالت مصروفی ویل زکړې کولې هغه وسه به دغه زکړو نه محروم شوی دی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې او دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي دینه مخکې چې باسته